السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یو شمیر مهمو کارونو د درولو خبره کړې او ویلي دي که طالبان د ښځو د کار په اړه د محدودیت پریکړه بیرته وانخلي نورې چارې به هم ودرول شي. داسې راپورونه دي چې په افغانستان کې ممکن 15 خصوصي پوهنتونونه خپل فعالیت ودروي. دا خبری مسایل وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لور ته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه به یې هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې وویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداری د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور له مخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمه اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای 18 کلان وو په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی. اوس هم راځو د سر موضوع ته. داسې راپورونه خپاره شوي چې تر 15 ډېر شخصي پوهنتونونه په افغانستان کې بندېږي وروسته تر دې چې طالبانو د ډسمبر په 6 په افغانستان کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. د ګڼو پوهنتونونو څښتنانو ته دا اندېښنه پیدا شوې چې خپل لګښت به څرنګه پوره کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې 140 شخصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مرکزونه فعال وو چې لا هم اکثر دغه علمي مرکزونه نه دي بند شوي. تفصیل یې د احمد شبر په راپور کې اورو.
وروسته تر دې چې طالبانو له پوهنتونونو څخه د نجونو تګ تر ثانی امر پورې وځنډاوه، اوس د لسګونو شخصي پوهنتونونو د بندېدو ویره پیدا شوې ده. د یو شخصي پوهنتون استاد محمد بشیر بهرنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دل اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره نشي، اکثر پوهنتونونه به خپلې دروازې د تل لپاره وتړي. دی وایي ممکن محدود شمېر پوهنتونونه چې څښتنان یې سوداګران وي د شخصي بودیجې د پوهنتونونو چارې مخته یوسي. نور پوهنتونونه چې د ورځنیو ګټو له مخې له محصلینو پیسې اخیستې شایي یو دوه میاشتې نور وچلی شي بیا بند شي. ښاغلي بهرنګي زیاته کړه چې د جمهوري نظام په وروستیو کې هم اکثرو شخصي پوهنتونونو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي چې له همدې امله یې نوي بندیزونه ژر له پښو غورځوي. د شخصي پوهنتونونو د ټولنې وغړي چې نه یې غوښتل خپل نوم د امنیتي ستونزو له امله واخلي او ژغ یې خپور شي، له ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړل چې سمدستي د نږدې 15 شخصي پوهنتونونو د تړل کېدو امکان شته. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی د سیشن بی پروز اعلان وکړ چې تر بیا خبرتیا پورې د نجونی دولتي او شخصي پانتونونو ته نه ځي. د طالبانو دا اعلان په کور دننه او بهر له پراخ غبرګون سره مخامخ شو. د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او یو شمېر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې او په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، مالیزیا، انډونیزیا او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو له طالبانو وغوښتل چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. وروسته له پراخو اعتراضونو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حجاب نه مراعاتولو، د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو په لیلیو کې له محرم پرته د نجونو د اوسېدو او د منکراتو په خاطر یې پوهنتونونه تر دوهم امر پورې بند کړي دي. ګڼو نجونو محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی حجاب مراعاتوه. یو شمېر سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له دې پریکړې سره مخالف دي. د چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ناست طالبانو ډېر مشران د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپل مشر ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو اکثر یې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي ستونزو د نه برسېره کېدو په خاطر پټه خوله دي.
و موریدل چې په افغانستان کې خای په لاندو ورځو کې تر 15 پورې په هنتونونه باندې له علمي او اقتصادي نظره به تاثیرات څرنګوي. په دې اړه زموږ همکار د پهنتون استاد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
د پهنتونونو بندېدل هم د اقتصادي نظره هم د علمي نظره یو خواته خپل محصلینو ته ډېر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصل د یو سیستم د یو پروسې نه وځي او په داسې مفهوم او مشهور حالت کې وخت کېږي چې خپل راتلونکي باندې فکر نه شي کولی او هغه کیدای شي کاملا د دغه تحصیلي پروسې نه ووځي چې یقینا د هغه په ژوند باندې ډېر ناوړه اغېزې کولی شي. د بل خوانه د پوهنتون په خپله سیستم کې چې هغه هم اقتصادي سیستم لري، د هغه د تعمیر، د هغه د استادانو د کرایې، د هغه د نصاب تعلیمي د چاپولو او هم د استادانو د معاش او دا نور لوجستیکي شیان دي چې که پوهنتونونه بند شي د دې بیا پیلول یو ډېر اساسي او مهم کار دی او ډېر مشکل کار دی. زه فکر کوم د یو پروسې چې هغه په شکل د دوامدار او مسلسل وي او هغه یو بل پورې اړین او مرتبط وي، د دې پروسې بندول او بیا هغه د هغه جبران کول دا له اقتصادي نظره د پوهنتون خاوندانو ته، استادانو ته، همداسې محصلینو ته ډېر یو لوی ستونزه رامنځته کولی شي.
اتمر صاحب، کله چې یو شخصي پوهنتون بندېږي د بیرته فعالېدو لپاره ډېر وخت ضرورت نه لري چې پخواني حالت راوګرځي، همداسې نه ده؟
د یو پوهنتون بندېدل او د هغه بیرته پرانیستل یقینا چې ډېر امکاناتو ته ضرورت لري، ځکه چې یو خو هغه استادان چې د پوهنتون نه دوی قطع علاقه کړی د هغوی بیرته راجذبول کیدای شي چې هغوی ټول په نورو کارونو باندې مصروف شوي وي، او بیرته د هغومره محصلینو جذبول دا اسانه کار نه دی، ځکه چې محصلین هم د دې پروسې نه وتلي دي. او آیا دغه پوهنتون بیرته هغه پخواني محصلین جذبولی شي که نه شي، دا هم یو غټ پرابلم کیدای شي.
که د پوهنتونونو اقتصادي مسلې ته راوګرځم، شخصي پانګونه به اغېزمنه نه شي، یعنی له علمي برخې پرته په نورو ډګرونو کې به هم کورني پانګوال زړه نازړه نه شي؟
د پوهنتونونو سره جوخت نور مؤسسات لکه بانکونه او هغه ادارات چې هغوی په عمومي سطحه په اجتماعي کارونو کې پانګونې کړي دي هغوی هم متضرر کیږي. همدا اوس کوم چې مؤسسات په افغانستان کې خپل کارونه بند کړي، دا په مستقیمه توګه زموږ په بانکونو باندې مستقیم تاثیر لري، او کیدای شي چې بانکونه او د بانکونو کارونه رکود سره مواجه کړي، ځکه چې پخوا بانکونه د دغه سیستم د چلولو دپاره فعاله پاتې کېدل او مجبور چې دوی کار وکړي. اوس چې دغه محصات بندېږي یا مثلا نور هغه موسسې چې هغوی د افغانانو د اوسني حالت د ښه کولو دپاره، یا مثلا د فقر د له منځه وړلو دپاره، او هغه مستضعف افغانان چې هغوی بهرني مرستو ته محتاج وو، کله چې دا بندیږي یقینا چې د دوی په ژوند باندې هم تاثیر کوي، او د دې تاثیرات ډېر زیات دی.
د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ راډیو پلانډو څپو
ازادۍ راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوریدونکو، لکه چې طالبانو په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو په چوکاټ کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، بیلابیلو نړیوالو ادارو او موسسو د طالبانو دغه محدودیت ته غبرګون ښودلی او دوی په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده. پرون ملګرو ملتونو ویل چې په افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې ممکن نور فعالیتونه هم ودرېږي. په دې ترڅ کې یونیسف ویلي چې سر نن پنځشنبه به په کندهار کې 1500 محلي ټولګي فعالیت ودروي. دغه محلي ټولګي د کندهار په ښار او ولسوالیو کې فعال و چې 50,000 نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت وو. دا چې اوس دغو ښوونځیو زده کوونکي څه فکر کوي او یونیسف څه ډول پریکړه کړې، تفصیل زموږ د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې.
نوریا د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی همکاري د یوې محلي ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي ښوونکو ورته ویلي چې سر له پنځشنبې ټولګۍ تړل کېږي. نوریا وایي د دې خبرې په اورېدو ډېره خواشینې سوې او ډېری ټولګیوالو یې وژړل.
موږ ته نن ښوونکي ویل چې سر د سبا ښوونځي ته مه راځي. موږ سنفیان ژړل چې کورو ته ولاړلو. دا سوموار چې مکتبونه بندېږي، اول کورونا وه بیا جنګونه وه، دا درېیم وارې دي چې بندېږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایو، خپل درسونه وایو، دا ولې بندېږي؟
فرشته په کندهار کې د محلي ټولګي یو بل زده کوونکی ده. هغه وایي دغه ټولګي په تړل کې دوه سره به د دې په شمول د زرګونو زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت واخیستل شي.
موږ ته نن ښوونځي سر د سبا څخه مکتب ته مرزي. په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوي، نه پلار مې درس ته نه، مې د مور عزت باید مې ژر مکتبونه شروع شي. په کور کې څوک کومک نه سره کول.
محلي ټولګي هغه لنډمهاله ښوونیز مرکزونه دي چې په کلو، کورونو او جماعتونو کې د هغو ماشومانو لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلیلونو له کبله له زده کړو محروم وي. په دغه ټولګیو کې د زده کوونکو شمیر له 30 پورې رسیږي چې امکانات او د ښوونکو معاش په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ادارې لخوا ورکول کیږي. د یونیسف د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالیو کې د دغه ډول ټولګیو شمیر 1500 ته رسیږي چې شاوخوا 50,000 نجونو او هلکانو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. که څه هم په کندهار کې د دغه ادارې مسؤلانو په رسمي ډول د محلي ټولګیو د بندېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د ختیځ نوروز په نوم د یوې محلي ټولګۍ مسؤل او ښوونکي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندهار کې د ټولو محلي ټولګیو مسؤلانو ته ویل شوي چې سر له پنځشنبې دې ټولګۍ وتړي او زده کوونکي د رخصت کړي.
دغو زده کوونکو د کتاسې برابرولو توانایي نه درلودله چې دوی په دولتي مکاتبو کې درس ویلی وای. نو د دغه موسساتو یا د دغو ښوونیزو ادارو له خوا څخه دوی ته کتاسې، کتابونه، حتی لباس په ځینې حالاتو کې، حتی د نظافت د صحیح کټونه، دا ټول ورکول کېدله. نو تر ډېره د پورې غریب زده کوونکي په دغه ټولګیو کې درس وایه.
ویل کېږي چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په کندهار کې د محلي ټولګیو د بندېدو پریکړه د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې کړې. طالبانو د تیر شنبه په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او دغه راز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګې بندیز ولګاوه. د طالبانو دا ډول پریکړه د دې سبب سوه چې زیاتې لویې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي.